د مشال ریډیو په یو بلا غړی کې ستړي مشه په پیښور کې د ماسپخین یو بجا شو دی وینې تر دوه بجو د خبرونه کې هم زه منور شاه تاسو قربې هم نه کې پیرزونه او سلامونه قبول کړي په دې خبرونه اولنې نیمایي کې درته د قبایلی سیمو خیبر پختونخوا پاکستان او افغانستان ریپورټونه وړاندې کوو په دویمه نیمایي کې دوه هفتوارې خبرونه اوریدلې شي تاندې هلي او جمهوریت خو په سر کې د دې سات خبرونه چې بوریوال کاکړ دی وړاندې کوي
نمړی د مهم خبرونو سره ټکی د شمالي وزیرستان په غلام خان کې د واده پر کور په بامی برید کې دوه کسان وژل شوی د پاکستان حکومت نن مازګر قومي اسمبلی ته د راتلونکي کال بجټ وړاندې کوي او د امریکا د بهرنیو چارو نوی وزیر نن سهار برسلز ته رسیدل اوس بشپړ خبرونه چارواکي وایي د شمالي وزیرستان په غلام خان کې د واده پر کور په بمی برید کې دوه کسان وژل شوی دي انځمي چارواکو نن مشال رادیو ته وویل نامعلومه کسانو بیګا په سیدګي کې د واده پر مراسمو د لاسي بم برید وکړ چې پکې دیرش کسان ژوبل شوي هم دي ژوبل کسان د بنو او پېښور روغتونونو ته وړل شوی دي بل پلو د میرانشاه په تپې سیمه کې نامعلومه وسله والو یو ځای کس په خپل کور کې په ډز وژلی دی دا پېښه هم تیره شپه رامنځته شوې ده د په روانه میاشت کې په شمالي وزیرستان کې د هدفي وژنو څلورمه پیښه ده د پاکستان حکومت نن مازګر کمی اسمبلی ته د راتلونکي کال بجټ وړاندې کوي هلته د پلان او پرمختیا وزیر احسن اقبال پرون ماخوستن په اسلام آباد کې د مسلم لیگ نون له نورو حکومتي چارواکو سره یو ځای خبري غونډې ته د روان مالي کال د اقتصادي سروې رپورټ وړاندې کړ او ویل چې اقتصاد 15.8% وده کړې ده حکومت د تیر کال په بجټ کې د اقتصادي ودې هدف 6% یې شوی و خو اقبال د سپریم کورټ لخوا د پخواني وزیر اعظم نواز شریف د نااهلي پریکړې ته په اشاره وویل که تیر کال په پاکستان کې سیاسي بحران نه وای نو اقتصاد به له دې هم زیاته وده کړې وای
میں یہ بات بہت وسوق سے کہہ سکتا ہوں
دوائی ز پورا باور وایم چکه تیر کال موږ سیاسي بحران نه وی لیدلې چې لکبلای په هیواد کې بے یقینی پیدا شوه نو موږ په آسانۍ 6.1% اقتصادي وده کړی وای یعنی موږ چې د 6% وده هدف یې خو تر هغه به هم اقتصاد زیات پراخ شوه خو د پاکستان د سیاسي بحران اقتصادي قیمت موږ ادا کړ
احسن اقبال دا څرګندونی پر داسې وخت کړی دی چې د پیسو نړیوال صندوق IMF پر اسلام آباد د اقتصادي بدلونونو ټینګار کوي په پاکستان کې مالی کال د جون پر دیرشمه پای ته رسیږي د پاکستان بیلابیلو سیاسي ګوندونو ویلي د عدالتونو له لورې یوازې د مسلم لیگ نون مشرانو پر ضد پریکړې کول د هیواد جمهوریت زیانمنوي د جمعیت علما اسلام فی او نیشنل ګوند او جماعت اسلامي مخکشانو تیر ماښام له مشال رادیو سره په خبرو کې د مسلم لیگ نون د یو مشر او بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف د نااهلۍ په اړه د اسلام آباد های کورټ پرونی پریکړې ته په اشاره وویل عدالتونو ته پکار دي چې د ټولو سیاستوالانو او غیر سیاسي شخصیت د درغلیو پر ضد اقدامات وکړي د پاکستان سپریم کورټ مشر قاضي میا ثاقب نثار په بیا بیا ویلي چې د ټولو احتساب کوي خواجه آصف وايي د اسلام آباد های کورټ د فیصلې ضد سپریم کورټ ته ځي پښتون تحفظ غورځنګ وایي په لاهور کې لسګونه غړي او پلویان نیول شوی دی د غورځنګ دوه غړو پرون مازګر وویل دوی په کراچۍ کې د خپلو پلویانو د نیولو ضد احتجاج کاوه چې پولیسو لسګونه زده کوونکي ونیول مجاهد وزیر وایي د غورځنګ شاوخوا ډیر څه غړي نیول شوی دی د پنجاب د لوړو زده کړو وزیر سید رضا علي ګیلاني پرون ماښام مشال رادیو ته تایید کړه چې د غورځنګ غړي نیول شوی دی د زیاته کړه چې د غورځنګ غړي دی د پاکستان زید بیانونه نه ورکوي د تحریک مشر منظور پښتون د چاړشمبه پر ورځ په کراچۍ کې د خپل پلویانو د نیولو پر ضد پرون په پاکستان کې د احتجاجونو اعلان کړی و هلته په سواد کې د پښتون تحفظ مومنت مخکشان وایي د اپریل پر 9 تر جلسې مخکې زورول کیږي د سواد ناظم وایي په قبل کې یا تحریک ته د جلسې اجازه ورکړې ده د افغانستان د پکتیا د برمل په لمن کې میشت وزیرستاني کډوال وای وړ مورز افغان ځواکونو په عملیاتو کې 15 کډوال وژل دي. یو شمیر کډوالو نن په ټلیفون مشال رادیو ته ویل وژل شوی ټول ملکیان ول چې په یو کور کې میلمانه ول. خو د پکتیا والی الیاس وحدت وای عملیات د وزیرستانیو کډوالو نه بلکې د وسلوالو پر ضد شوی. دوی وایي د عملیاتو په وخت په نشه کې دوه افغان سرتیري هم ژوبل شوي او ټول لس وسلوال وژل شوي دي. دی زیاتوي چې د عملیاتو د وزیرستانیو کډوالو پر ضد نه دي شوي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر له پاکستانه غوښتنه کړې ده چې د سولې خبرو ته نه حاضرېدونکي طالبان دي له هېواده وباسي. نوموړي پرون د روس په سوچي کې په یو نړیوال امنیتي کانفرنس کې تر ګډون وروسته په ټلیفون مشال رادیو ته وویل د افغانستان ټولې ستونزې د پاکستان له سیاسي چلند سره سرچینه لري.
د وای زموږ د ټولو ستونزو اصلي سرچینه د پاکستان په سیاست او چلند پورې غوټه ده. دا داسې وستونزه نه ده چې یوازې موږ پرې پوهیږو، بلکې ټوله نړۍ درک کړي. موږ له هغوی غواړو هغه طالبان چې خبرو ته ناظرېږي او زموږ خلک راوژني له خپلې خاورې وباسي. همدغه یوه غوښتنه مو ترې ده.
پاکستان د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار تازه څرګندونو په اړه لا څه نه دی ویلي، خو په تیر وختونو کې یې دا رد کړی ده چې ګواکې پر طالبانو زیات نفوذ لري. د امریکا د بهرنیو چارو نوی وزیر مایک پمپیو نن سهار برسلز ته ورسېدی چې د ناټو له غړو هیوادونو سره په اروپا کې د روس د تیری پر موضوع خبرې وکړې. نوموړي پرون تر لوړې او له سینټ څخه تر منظوري سمدستي وروسته پرواز وکړ. د سینټ په پرونۍ غونډه کې د نوموړي په حق کې 55 او په مخالفت کې 28 رای واچول سوې. د خبرونو پای او سم د موسم حال او د کرنسی وبې.
په اسلام آباد کې د سکای ایکسچینج په نوم دوکان وای یو امریکایي ډالر په 113 روپۍ 15 پیسې اخیستل کیږي، 113 روپۍ 60 پیسې خرڅول کیږي، یو پاوند په 103 روپۍ 70 پیسې اخیستل کیږي او 104 روپۍ 100 پیسې باندې خرڅيږي، یو یورو په 103 روپۍ 40 پیسې او 103 روپۍ 70 پیسې، یو سعودي ریال په 1.5 روپۍ 15 پیسې او 1.5 روپۍ 50 پیسې، د عرب او اماراتو درهم په 2.5 روپۍ 10 پیسې او 2.5 روپۍ 15 پیسې، یو افغانۍ په 1 روپۍ 3.5 پیسې او په 1 روپۍ 15 پیسې. د موسمیاتو اداره وایي چې په راتلونکو 40 ساعتونو کې به په پیښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پیښور کې به د تودوخې زیاته درجه 15 او 40 ډیګري سانتي ګریډ، په بنو کې 40 او 40، په کوټه کې به 1.5 او 14 ډیګري سانتي ګریډ وي.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې پکې مو د دې سات خبرونه د نن ورځې د کرنسی وبای او موسم حال واوریده. په روانه غړې کې را سره اوسې چې په دغه موضوعاتو تفصیل واوري. په شمالي وزیرستان کې په دوو بیلو پیښو کې 13 شپه 3 کسان وجل شوې دي. د پښتون ژغورنې غورزنګ مشران وایي د هیواد په بیلابیلو برخو کې یو کارکونکي نیول کیږي. دوی په دې لړ کې سه لایح عمل په پام کې لري.
موږ به ګرده گرفتاریان ورکو، یو دا لار ده، دویم لار دغه ده چې موږ خاموش کړین. دلته چې کوم د انجونې دغه د لپ ملایک هر څوک هغه باندې به پروټیش موږ اواز.
په سواد کې د روغتیا کارکونکو یا پیرا میډیکس اسوسییشن د خپل همکارانو د وستلو خلاف احتجاج کړی. دوی وایي
زه دا وایم چې مطلب د کم کار زه په هسپتال کې ولا شم، زه کوالیفاید یم، زه کویک نه یم. کویک هغه کسان دي چې هغه په دې بازار کې ناسي او هغه شیخ مخې ته نیولې او که سونډې ریډي خرڅي هغه ته کویک وایي.
او په دوی منی مای کې درته اول تان دی هلی وړاندې کوو. ورپسې جمهوریت خبرونه کې به واوري
یو ریزرو سیټ ورلې ایښی دي، خو هغه اواز رکشي دی ټولو اسمبلیانو کې.
د دې هر څه اورېدو لپاره د مشال ریډیو تر څنګ اوسئ. د مشال ریډیو نه ساته خبرونه دي چې تاسو هر ورځ د سهار له نه هو د مازیګر تر شپږو بجو په پښتو ژبه اوري. راځو د دې غړې اولنی ریپورت تل کسانګه چې مخبرونه کې هم باوریدل. د شمالي وزیرستان چارواکي وایي چې تیر شپه د تحصیل غلام خان سیدګي سیمه کې د واده په یو کور باندې نامعلومه کسانو لاسي بم یا ګرنیټ ورغورځولې ده چې په نتیجه کې دوه کسان وژل شوي او دیرش نور جوبل شوي دي. د چارواکو په وینا دویمه پیښه بیا په میرامشاه تپی سیمه کې شوې چې نامعلومو وسلوالو یو ځایي کس په کور دننه د شپې په مرمهال وژلې. عمر دراز وزیر یې د ریپورت کې حال راکوي.
چارواکي وایي پاک افغان پولا غلام خان سیدګي سیمه کې د شندي ګل نومي کس په کور کې د واده تقریب روان وو چې دغلته خلک را جمع شوي ول او د شپې یو بجا شاوخوا کې ور باندې نامعلومه کسانو د لاسي بم حمله وکړه. د دوی په وینا ژوبل شوي کسان یې میرامشاه روغتون ته او زنه بنو ته انتقال کړي. د پیښې ذمهواري چا په غاړه نه دی اخیستې. د چارواکو په وینا په دغه پیښه کې ککړ کسان تر دې دمه نامعلوم شوي او نه هم نیول شوي دي. چارواکي وایي دویمه پیښه تیره شپه تحصیل میرامشاه تپی سیمه کې شوې چې د شپې مهال نامعلومه وسلوالو تپی کلی کې د یو کس کور ته وردننه شول او ځایي کس یې په کور کې دننه په ډزو ووژلو چې د پیښې وروسته په تیښته کې بریالي شول. د چارواکو او ځایي خلکو په وینا روانه میاشت کې د هدفي بریدونو دغه سلورمه پیښه ده او تیرې اونۍ نه شمالي وزیرستان کې د بامي چاودنو یا بریدونو دغه پنځمه پیښه وشوه. ځایي خلک وایي د عملیاتو پس دولت په بیا بیا دعوا کړې چې وزیرستان کلیر شوی او مکمل امن پر ځای شوی، خو په دې وروستیو کې د هدفي بریدونو یا ټارګیټ کیلینګ او بامي چاودنو دوی یو ځل بیا اندېښمن کړي دي. د اپریل په 25مه نیټه جمعیت علما اسلام فیډل مشر مولانا فضل رحمان هم شمالي وزیرستان کې جلسې ته وینا پر مهال ویلی وو چې وسلوالو ورته د پورم نه اوسېدلو وعده ورکړې او د په وینا که دغه وعده سرته ورسي نو امن به خور شي. نوموړي دغلته په خپله وینا کې دولت نه هم غوښتنه وکړه چې نور دغلته خلکو ته پورم نه او سوکاله ژوند ورکړي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
په پنجاب کې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشران وایي پولیسو یې لسګونه زده کوونکي ملګري نیولي دي او دوی په سند کې د غورځنګ د پلویانو د نیولو خلاف احتجاج کوي. دوی تیر ماښام مشال ریډیو ته وویل هیڅ پته ورته نه لګي چې څومره کسان نیول شوي دي، خو ځینې بیا وایي چې خواوشا دیرش کسان نیول شوي. د پنجاب د لوړو زده کړو وزیر سید رضا علی ګیلانی د غورځنګ د غړو پلویانو د نیولو خبره تایید کړه او زیاته یې کړه چې د پاکستان پر ضد دې نارې نه وهي. اسرار الله مومن نور تفصیل درکوي.
په پنجاب کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د پهنتونونو غړي وایي چې په لاهور ښار کې پرون د دوی لسګونه ملګري هغه مهال ونیول شول چې د خپل مشر منظور پښتین په لارښوونه یې په سند کې د غورځنګ نیول شو پلویانو د خلاصولو لپاره احتجاج کولو. د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر مجاهد وزیر مشال ډو ته وویل
زمونږ د ټول اکثر یونیورسيانو شاوخوا دیش ملګری یعنی په درجنونو ملګری حالت نه گرفتار کړل او هغه مختلف قانون ته یوړل او سمال ته ډېر زیات اره سره پولیس ولاړ دي. کریک ډاون یې شروع کړی، خلک گرفتاریانه شروع دي. زمونږ حکومت نن دا اپیل کو چې یاره دا کسان را خوشی کړي او چې تاسو یو ځل یو سایډ ته مذاکرات کوي نو بل سایډ ته گرفتاری کوي دا ډېره مزمت خبره ده.
همدارس په لاهور کې د پښتون ژغورنې غورځنګ یو بلغړی مزمل خان بیا وایي چې هلکان ټول نیسي نو اوس به کېدی شي جنکۍ خپل احتجاج پیل کړي.
نو اوس موږ نیکسټ کوم عمل دی؟ یا خو به یا موږ به ګرده گرفتاریانې ورکو. یو دا لار ده، دویمه لار دغه ده چې موږ خاموش کړي. دلته چې کوم د انجونې دي که د لفټ والای که هر څوک په هغو باندې به پروټیسټ موږ راباسو. در اوسه پورې زموږ هلکان گرفتاریان لا سټارټ دي. ځینې کسان پوښتنه کوي چې دا مثلا څو تعداد دي؟ تعداد یو شی نه معلومیږي. د اف سی کالج، د جی سی، د پنجاب یونیورسيټي، د یو ایم ټی، بیا د لفټ جلا کسان، دا ټول نیولې دي. تعداد نه معلومیږي، بیا دي مختلفه ځایو لرسول.
بلخ د پنجاب حکومت د لوړو زده کړو وزیر سید رضا علی ګیلانی لمشال ډو سره په خبرو کې دغه خبرې پخلی وکړ چې زده کوونکي نیول شوي، خو نوموړی وایي هیڅ چاته د پاکستان خلاف د بیانونو ورکولو اجازه نشته.
یو تو اداروں نے پکڑے ہیں, کس بنیاد پہ پکڑے ہیں, اس کے بارے میں تو میں آپ کو کوئی سٹیٹمنٹ نہیں دے سکوں گا.
دا خو ادارو نیولی ز په دیاړه څنګه شم ویلی چې ولی نیولی, خو چې کومې خبرې دوی کوي دا لګي خطرناک دي او باید ونه شي. ته چې د کومو دیرشو کسانو نیولو خبره کوي نو د دې شمیرو په اړه ماته معلومات نشته, خو د زده کوونکو چارې ما سره اړه لري او زه به په دې حواله دا وایم چې ماته د زده کوونکو یو شمیر ویډیویي بیانونه را لېږل شوي او زه وایم چې زده کوونکو ته دغه بیانونه نه دي ورکول پکار, ځکه چې د پاکستان خلاف څوک هم خبره کوي نو هغه به غلط تصور کیږي.
پاکستان کو اگر کوئی بات غلط کرے گا تو وہ غلط سمجھی جائے گی, تصور کی جائے گی.
کچھ ہم دا پنجاب حکومت دا لوڑو زدہ کڑو وزیر سید رضا علی گیلانی لما شاہ لیو سرا پا خبرو کیویل چی دا پختون اوج غرن غورزنگ غڑو خبری دا پاکستان خلاف دی. خود نه پر ورز د پیښور کور کمانډر لیفټیننت جنرال نذیر احمد بټ خبریالانو ته ویل چې د پښتونخوا ژغورنې غورزنګ وختنې جایزې دی او له دوی سره به خبرې پیلوي. د پښتونخوا ژغورنې غورزنګ مشران اهم وایي چې د دوی غوښتنې د پاکستان په عین کې دننه دي او هغه دا دي چې په فاټا کې دی پر امنیتي پوستو خلک نه زورول کیږي, ورکړل شوي کسان دي عدالتونو ته وړاندې کړل شي, د نقیب مسجد په وجنه تورن پولیس افسر راو انوار ته سزا ورکړل شي, فاټا د لمنونو پاک کړل شي او د ماورای عدالت وجنو د تحقیقاتو لپاره دی عدالتي کمیشن جوړ کړل شي.
د مشال رادیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز شپږ سو یو ویش, شارټ ویوز 2113, 15315 او 15555.
د سند صوبې حکومت وایي د وزیرستاني ځوان نقیب مسعود د وجنې په اړه تحقیقاتي ریپورت څرګنده کړی دی چې د پولیسو پخوانی افسر راو انوار په دې کې ککړ دی. ګډې تحقیقاتي کمیټې پرون ویل داسې ښکاري چې راو انوار نقیب الله مسعود بې ګناه وجلې. د قانوني چارو پوهان وایي اوس به عدالتي کاروایی شروع کیږي او بیا به د شهادتونو په بنیاد فیصله کیږي. اسرار الله مومن یې په اړه د ریپورت لري.
د سپریم کورٹ لخوا جوړ کړل شوی 15 کسیزه غړې تحقیقاتي ډلې وزیرستاني ځوانو نقیب مسجد بے ګنا او د ملیر پولیسو پخوانی چارواکي راو انوار یې د قتل ذمہوار ګرځولې. د غړې تحقیقاتي ډلې رپورټ د نقیب مسجد وجنه یو ترهګریز فعل ګرځولې. د سند حکومت د بشري حقوقو وزیر ریحانه لغاری وای ل رپورټ دا سیخکاري چې په دغه پیغه کې راو انوار ککړ دی. خود نوموڑی پا اڑا پریکڑا کول وسط عدالت کار دی.
دیکھیں بالکل رپورٹ تو سامنے آ چکی ہے.
نوموڑی وائی رپورٹ مخی طرح غلی ولدی دا سی معلومی گی چی حقا پا دغی کی ککڑ دی. خو یو خبر از واضح حکرم که چیری عدالت راو انوار پا دی کی ککڑ وگر زوی نو سن حکومت با دا راو انوار ملاتر نکوی و نی مخ کی کڑی.
تو دیکھیں سن گورنمن کبھی بھی ان کی سپورٹ نہیں کرے گی. اچھا. پناہ کیے کبھی.
نقیب مسجد 2013 کال د جنوري پر دریمه نیټه په کراچۍ کې تختول شوی وو او پر 13 یې مړ وموندل شو. راو انوار تر هغې وروسته وویل چې نقیب مسجد یې ځکه وجلې چې له وسلوالو طالبانو سره یې اړیکې درلودې, خو وروسته په لټنو په ډاګه کړه چې نقیب مسجد بې ګناه وو. د نقیب الله مسعود په وجنه کې تورن پولیس افسر راو انوار د مارچ په 21 سپریم کورټ ته له حاضرېدو وروسته ونیول شو. همداراز عدالت د نقیب مسجد د وجنې په اړه د سند پولیسو د مرستیال مشر آفتاب پټان په مشرۍ یوه بله تحقیقاتي کمیټه هم جوړه کړه. خو دې کمیټې هم پرون په خپل رپورټ کې ویل چې راو انوار د نقیب مسجد د وجنې ذمہوار دی او نقیب مسجد بې ګناه دی. په پیښور کې د قانوني چارو پو فضل خان وایي که څه هم له دې سره بعد نقیب مسجد د خپلوانو کیس پیاوړی شي, خو دا یو ابتدایي رپورټ دی او لا هم ډېر څه پاتې دي.
نو اوس په دا باقاعده د دې کوم عدالتي کاروي وي هغه به شروع کیږي. باقاعده چې کوم عدالت ته د کیس لیږلې کیږي د چالان به کمپلیټ کیږي. کوم بیا به انویسټیګیشن پوره کله چې کمپلیټ شي هغه به راشي, بیا به هغې کې شهادتونه او نور کوم د عدالت کوم پروسیجر وي ټول به فالو کیږي. هغې نه پس په عدالت په دغه نتیجه رسي چې دې له سزا ورکو او سونه سزا ورکو او کوم هدف پوری د چاچا دی کې ملوستیا دی.
پاکستانی رسنی وایي چې پرون د هغو دوو کسانو د رپورټ اهم یادونه وشوه چې په کراچۍ کې له نقیب مسجد سره یو ځای وجل شوي وو. رسنی وایي دغه دوه کسان چې محمد صابر او محمد اسحاق نومیږي له بهاولپوره تختول شوي وو.
دا مشال ریډیو ده.
د سوات ضلع د روغتیا کارکونکو یا پیرامیډیکس اسوسییشن په سلګونو غړو د خیبر پښتونخوا د صوبایي حکومت خلاف احتجاجي مظاهره کړې ده. دوی وایي ضلع انتظامیه د جالي ډاکټرانو په نوم سند یافته کسانو خلاف کاروي هم شروع کړې ده او باسي په کار ده چې دغه بند کړی شي. په دې حق له تفصیل د سوات نه راغلي دی رپورت کې.
سوات کې د سرکاري اسپیټالونو په شخصي توګه طبي اسانتیاګانی ورکوونکو د ضلع کچهرې نه منګور سوات پرس کلب پورې احتجاجي لاریون کړی. احتجاج کوونکي وایي چې دا وخت په سوات کې 2500 څخه زیات پیرامیډیکس یعنی طبي اسانتیاګانی ورکوونکي سرکاري څوکۍ کوي. دغه رنګه په سلګونو ریټایر تنان ولست په شخصي توګه طبي امداد ورکوي. ولې د خیبر پښتونخوا حکومت په دوی بندیزونه لګوي؟ د سوات پیرامیډیکس اسوسییشن مشر میا ګل عالم وایي
زه دا وایم چې مطلب دې کم کار زو په اسپیټال کې ولا شم زو کواله پارټیم زو کویک نیمه کویک هغه سان دي چې هغه په دې بازار کې ناسي او هغه شیخ مخ ته نیولې او کا سوند ډیر لري خرڅ هغه د کویک وای حکومت چیف جسټس دغه شی ویلې چې تاسو دغه شی مخ نیمه وکړو دغه شی کروکاو کوي.
یو بل طبي کارکونکو وای چې دوی لري پروتو سیمو کې ولسته د کور په دورشل طبي اسانتیاګانی ورکوي. کچری دوی منه کړی شول نو په لکونو خلکو ته به ستونزې او مسلې راپیخې شي.
زما نوم غلام رحمان یوسفزی دی. زه سرجیکل ټیکنالوژیست یم په سیدو سټیچنګ هسپتال کې. زما د پیرامیډیکس د ملګرو زندگی هغه زندگی ده کده د جمعې مونږ لراوانو په لار کې اکسیډنٹ شوی دی باغه پریدی دل په فرست ایډ ورکي ابتدایي طبي امداد چچته ویل شي. کده د پدغه ټیم دتا وینه د روکاو نشو د ایروی یعنی د سان علی کلیر نشو نو زما مریض به د اسپیټال در رسیدو نه مخکې مرشي او زما ډاکټر سی بیا په میټینګ کې ناسوي یا به زما قابل احترام په بل اپریشن کې لګي نو دا زما حق دی زکوم نو ما دې د دین نه روکاوي.
د احتجاج کوونکو د غستونزو پاړه سوات د صوبایي اسمبلی غړی او وزیر محمود خان د خپل پی حسین احمد په ذریعہ مشال ریډیو ته وویل چې په دغه لړ کې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک سره خبري شوي او د پیرامیډیکس اهلکارو ستونزې به زر تر زر حل کړي شي. ولی بلخوا د پیرامیډیکس اهلکارو دړک ورکړي کچری دوی باندې چاپی وهل او جرمانی بندي نه کړی شوي نو دوی به په سرکاري اسپیټالونو کې د احتجاج په توګه کار بند کړي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د پاکستان واکمن مسلم لیگ نواز ګوند نن مازیګر قومي اسمبلی ته پاجش وړاندې کوي. حکومت وایي پروان مالی کال کې د هیواد اقتصاد 15.8% وده کړې چې په 13 د پاسې یوه لسیزه کې یې مثال نه لیدل کیږي. په دې اړه نور تفصیل د پامیر ساحل رپورټ کې اورو.
د پنځمبه پر مخوستن د پلان او پرمختیا وزیر احسان اقبال او د وزیر اعظم د مالی چارو سرکار مفتاح اسماعیل سره د مسلم لیگ نون له نورو حکومتي چارواکو خبري غونډې ته وویل. په 2013 زیږیز مالی کال کې حکومت د انرژي او انفراستراکچر په برخو کې پانګونې ته دوام ورکړ چې ورسره د برښنا یا بجلی پارچاو یا لوډ شیډنګ کم شو. اقبال ویل د حکومتي اقداماتو له کبله د هیواد اقتصاد پر روان مالی کال کې 15.8% وده کړې ده.
انرژي کې اندر ریکارډ انویسټمنټ اور تقریبا 11000 میگا واٹ ایڈ کیا گیا.
د وای موږ د انرژي په څنګه کې به ساره پنګونه وکړه چې ورسره مو یو ل زره میگا واټ برخنا جوړ کړه. سخت دریځې ته مو ماته ورکړه. د هیواد اقتصاد مړ وو خو چې موږ د انرژي جوړول پیل کړل نو د صنعت او کرنې څنګه هم وده پیل کړه. زه په خوشحالۍ وایم چې سږ کال زموږ اقتصاد 15.8% وده وکړه چې په تیرو 14 کلونو کې د ناخالص ملي پیداوار تر ټولو لوی هدف دی چې موږ ترلاسه کړ. تیر کال زموږ اقتصادي وده 15.4% وه. احسان اقبال د سپریم کورټ لخوا د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د نااهلۍ د هغه د دندې پریښودو او نوي حکومت جوړېدو ته په اشاره ویل که په هیواد کې اقتصادي ثبات وای نو اقتصاد به نور هم پراخه شوی و. حسن اقبال د هیواد د اقتصادي سروي رپورت پر داسې وخت وړاندې کړ چې د پیسو نړیوال صندوق IMF پر هغه هیواد ټینګار کوي چې د خراب مالی او اقتصادي حالت له کبله د روپۍ ارزښت کم کړي. اسلام آباد په 1300 میاشتو کې د امریکایي ډالر په مقابله کې 2 ځلې د روپۍ ارزښت کم کړی دی. په فبروري کې وی نړیوال ادارې پریکړه وکړه چې په جون کې به پاکستان د ترهګرو ډلو د تمویلونکو هیوادونو د څار په خړ لیست کې شامل کړي چې د پوهانو په وینا د هغه هیواد پر اقتصاد منفی اغیز کولای شي. د پاکستان حکومت هر کال د نوي بجټ تر وړاندې کولو مخکې اقتصادي سروي رپورت وړاندې کوي.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی د خبرونه تاسو هر ورځ د مشال ریډیو نه د سهار 9 بجې شروع کیږي. تاسو اوریدل شئ تر مازیګر 8 بجو پورې. ورزو د دې غړي یو بل رپورت ته د جمعه پورا یعنی نن د پکتیکا د بیرمل ولسوالی یو شمیر اوسیدونکو مشال ریډیو ته د ټلیفون په لیکه ویلي دي چې د افغان ځواکونو د شوریو د ورځې چې کوم پوځي عملیات په دغه سیمه کې شوي وو په هغه مهال یې 15 تنه وزیرستاني کډوال وجلی دي. بل لوري ته د پکتیکا چارواکي وجل شوي کسان د دولت وسلوال مخالفین بولي او زیاتوي چې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې وزیرستاني کډوال نه دي پنه کړل شوي. د نجیب الله لوخیل رپورت کې نور تفصیل ورو.
د پکتیکا د بیرمل په لمن کې یو شمیر میشت وزیرستانی کډوال وایي چې وړمورز د افغان ځواکونو په عملیاتو کې 15 کډوال چې د سدګیو په قوم پورې مربوط ول وژل شوي دي. دوی وایي یاد کسان ټول ملکیان ول او په یو کور کې میلمانو چې افغان ځواکونو ور باندې عملیات وکړل. دوی یاد سرګندونې نن د جمعې په ورځ د بیرمل څخه د ټلیفون پر لیکه مشال راډیو ته وکړې. د یاد سیمې اوسیدونکي زاهد الله سدګی وویل چې افغان ځواکونو د شپې له خوا د دوی د قوم د اوسیدونکو پر یوه حجره چپه واچولا او هلته 15 کسان ووژل. د یاد سیمې یو بل تن اوسیدونکی رحمت شام وایي چې وژل شوي وزیرستانیان په لمن کې اوسیدل چې غریب او بې ګناه خلک وو. بلخوا د پکتیکا والی محمد الیاس وعدت وایي چې په یاد ولایت کې د وزیرستانیو کډوالو د یو ځای اوسېدو کیمپ نه دی موجود، خو وزیرستاني کډوال په بیرمل، سوربي او ارګون ولسوالیو کې خواره واره پراته دي. د پکتیکا والی د بیرمل په غرنیو سیمو کې پوځي عملیات تاییدوي او وایي چې په دې ځای کې د وسلوالو سره جګړه ونښته شوې، دوه تنه افغان سرتیري ټپیان شوي او تر لسو پورې وسلوال مخالفین وژل شوي او یو شمېر نورې ټپیان شوي دي.
عملیات شوي دي په بیرمل ولسوالۍ کې، دا په غرنیو سیمو کې شوې دي، جنگ شوې ده، نښته شوې ده، د دوه نفره زموږ هم زخمیان شوي دي، موږ تر لسو پورې دښمن وژلی، یو څه کسان یې ټپیان شوي دي، د هغې وسلې زموږ لاسته راغلي دي، کمپیوټرونه یې زموږ لاسته راغلي دي، سپکې او درنې وسلې، او د دوی منظم مرکزونه وو، هغه مرکزونه یې مات شوي دي. دا په مشخص ډول وزیرستاني کډوال نه دي پنه خښوي.
د پکتیکا بیرمل چولري پرتا سرحدي ولسوالي ده، له هغه سیمې یوازې پر تلیفوني اړیکو د یادې قضیې پر سپیناوی ستونزمن دی. د دولت وسلوالو مخالفینو هم د پکتیکا د بیرمل په لمنه کې د افغان ځواکونو د عملیاتو په باب څه نه دي ویلي.
هلته د ننګرهار خبریالانو په کندهار کې د کابل نیوز خبریال وجنه غندلې او په جګړه کې یې له ښکېلو ډلو غوښتنه کړې چې د خبریالانو د ژوند تحفظ دې وکړي. دوی تېر مازیګر په جلال آباد کې د عبدالمنان ارغند د وجنې په اړه په خبري غونډه کې ویل خبریالان بې پرې وي، نو ځکه یې وجنه یا زورونه نشي زغملې. ارغند د چهارشنبه په ورځ په کندهار کې وسلوالو وجلې وو. په دې اړه تفصیل په دې رپورت کې ورو.
د چهارشنبه په ورځ په کندهار کې د کابل نیوز خبریال عبدالمنان ارغند وسلوالو په ډزو وواژه. د پنځشنبه په ورځ په جلال آباد کې د بیلابیلو کورنیو او نړیوالو رسنیو استازي د ننګرهار د رسنیو دفتر ته ورټول شوي ول او په یو مطبوعاتي کنفرانس کې په جنگ کې لښکېلو ډلو وغوښتل چې نه خبریالانو ژوند ته پام واړوي. په ننګرهار کې د افغانستان د ژورنالیستانو د دفاع کمیټي استازي زبیح الله غازی په دغه مطبوعاتي کانفرنس کې وویل
خبریالان بې پرې خلک کچرته د چا په رپورت کې مستونزې لکتر لګ باید ورسره شریک شي، نه دا چې په دغه سي بیرحمۍ سره غو وجل شي. ازمنګ د جګړې د خکیلو غاړو نه غوښتنه ده چې خبریالان خوندي وساتي.
په ننګرهار کې د خبریالانو په استازي توف تقی ولا تقی هم په جنگ کې لخکیلو ډلو غوښتل شي د خبریالانو ژوند تضمین کړي.
د خبریالانو وژنه زورونه ده، د زغم وړ نه ده، او که داسې وشي نو دا معنی لري چې د ولسونو غږ چپ کیږي، د ولسونو په مرۍ باندې خی خودل کیږي.
په ننګرهار کې د امریکا غږ آشنا راډیو خبریال زیورامه نصرت بیا په خبریالانو غږ وکړ چې د تهدیدونو پر وړاندې دی په خپلو رپورټونو کې توازن په پام کې ونیسي.
زما بیا په خپلو ژورنالیسټونو باندې دا غږ دی چې یو ژورنالیست په توګه چې دوی باید په خپل هر خبر په هر ژورنالیستي کار کې بیلانس وساتي، که هغه د دولت او مخالفینو ترمنځ وي، که هغه د دولت او د نورو موافقې کړیو ترمنځ وي.
په کندهار کې د کابل نیوز خبریال پر داسې مهال د وسلوالو له لوري ووژل شو چې څو ورځې وړاندې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په ارګ کې د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو د خبریالانو استازو بازو ستونزې واوریدي او اړوندو مسؤلینو ته یې سپارښتنه وکړه چې د خبریالانو د ژوند خوندیتوب ته پام واړوي. خو د ارغند له وژنې وروسته په ننګرهار کې خبریالانو سره ګڼې اندېښنې ملې شوې دي. بلخوا د ننګرهار ولایتي ادارې چارواکي وایي چې که هر ژورنالیست له کوم لوري ګواښ متوجه کیږي، پر وخت یې د رسنیو له دفتر سره شریکوي. ولایتي اداره ژمنه ده چې د خبریالانو پر وړاندې د ګواښونو په مخنیوي کې خپل رسالت ترسره کړي.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې پکې دروانې غړې نیمای ته ورسېدلو. په پیښور کې د ماسپخین یوه نیمه بجه شوه. د بوریوال کاکړ نه د دې سات د خبرونو لنډې زورو.
چارواکي وایي د شمالي وزیرستان په غلام خان کې د واده پر کور په بمی برید کې دوه کسان وژل شوي دي. انظامي چارواکو نن مشال راډیو ته وویل نامعلومو کسانو بیګا په سیدګي کې د واده پر مراسمو د لاسي بم برید وکړ چې پکې دیرش کسان ژوبل شوي هم دي. بل پلو د میرانشاه په تپې سیمه کې نامعلومو وسله والو یو ځایي کس په خپل کور کې په ډزو وژلی دی. دا پیښه هم تیره شپه رامنځته شوې. د پاکستان حکومت نن مازدیګر قومي اسمبلی ته د راتلونکي کال بجټ وړاندې کوي. هلته د پلان او پرمختیا وزیر حسن اقبال پرون ماخوستن په اسلام آباد کې د مسلم لیگ نون له نورو حکومتي چارواکو سره یو ځای خبري غونډې ته د روان مالی کال د اقتصادي سروې رپورټ وړاندې کړ او ویل چې اقتصاد 15.8% وده کړې ده. د پاکستان بیلابیلو سیاسي ګوندونو ویلي د عدالتونو له لوري یوازې د مسلم لیگ نون مشرانو پر ضد پریکړې کول د هیواد جمهوریت زیانمنوي. د جمعیت علما اسلام او منیشنل ګوند او جماعت اسلامي مخکښانو تیر ماښام له مشال رادیو سره په خبرو کې د مسلم لیگ نون د یو مشر او بهرنی چارو وزیر خواجه آصف د نااهلۍ په اړه د اسلام آباد های کورټ پرونی پریکړې ته په اشاره وویل. عدالتونو ته په کار دي چې د ټولو سیاستوالانو او غیر سیاسي شخصیتاتو د غلیو پر ضد اقدامات وکړي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر له پاکستان غوښتنه کړې ده چې د سولې خبرو ته نه حاضرېدونکي طالبان دې له هېواده وباسي. نوموړي پرون د روس په سوچي کې په یو نړیوال امنیتي کانفرنس کې تر ګډون وروسته پر ټلیفون مشال راډیو ته وویل د افغانستان ټول ستونزې د پاکستان له سیاسي چلنده سرچینه اخلي. پاکستان لا په دې اړه څه نه دی ویلي. د امریکا د بهرنیو چارو نوی وزیر مایک پامپیو نن سهار برسلز ته ورسېدی چې د ناتو لغړو هیوادونو سره په اروپا کې د روس د تیری پر ضد خبرې وکړې.
بوریوال درته د دې سات د خبرونو لنډیز وړاندې کړ او اوس درته اول فرخنده اسد تاندې هلی خبرو وړاندې کوي او بیا ورپسې په امیر ساحل درته جمهوریت خبرونه لري.
په تاندې هلی خبرونه کې مو زه فرخنده اسد هرکلی کوم. د نن په پروګرام کې د خویاندو همت او رڼا غیر سرکاري ادارې یوې مشرې مونا اورنګزیب سره خبرې کوو.
نو چې کله ته په خپلو خپونه ولاړه یا ته هغه کنټریبیوشن ستا اقتصادي یا فاینانشل دغه دینی انډیپندنس دینی نو ته بس وکې. نو اقتصادي چې کومه دغه د انډیپندنس دی هغه خو لپاره ډیر زیات ضروری دی.
مونا اورنگزیب د کورم ایجنسی سره تړاو لري. د پېښور پوهنتون استاد هم پاتې شوې ده. هغه سموده په لندن کې پاتې شوې خو اوس پاکستان ته کډه شوې ده. مونا وایي د پښتنو په سیمو بیا خاص کر په قبایلي سیمو کې اوس خزي او نجونې پر دې خبر دي چې باید دوی پر خپلو مسلو ځانونه پوه کړي او د حل لارې ولټوي.
ماته داسې فیل کیږي چې څومره سخت وخت فاټا اور دا غیزه خلکو تیر کړو او ممره هغه خلک اوس پویږي په خپل په تکلیف باندې د خپل جسر رکاوټونه دي پاغي باندې پویږي اور هغه صرف سړی نه دي هغه باندې خزه هم ډیر خپویږي. چې کله ز خپل ریسرچ لته ما فیلډ ورک لا نو ز خیبر کې سټوډنټانو سره ملو شوم اور کورم کې سټوډنټانو سره ملو شوم اور دې سټوډنټانو کې ډېر ینګ جنې کې وی لکه دا سه 17-18 ایئرز اولډ وی دا هغه ما په فاټا خپل ریسرچ پیپر کې هغه ما نشوي دغه کولې دغه اپینین ما نشو چولې ځکه چې هغه یو ایتیکلی هغه ټیک خبره نه و وړې وی خو چې هغه سره به ما بچ مون بچ کله ډیسکشن کول او هغه بناست وی نو هغه به داسې سوالونه او دغه روچتول چې زه خو به ته ډیره خوشاله شم. نو خزه چې کومه ده که هغه اوس په فاټا کې ده، هغه په قبایلي علاقو کې ده او که هغه کیپی کې ده، هغه پوهیږي، هغه هوښیاره ده، هغې ته پته ده چې تعلیم څومره ضروري دی، هغې ته پته ده چې هغې دپاره که هغه بهر راوتل غواړي او یو ښه ژوند غواړي نو هغې دپاره ایجوکیشن چې دی هغه مست دی. نو ما ته پرسنلی داسې ولګي ده چې ښځه چې کومه ده اوس هغه شانتې ساده نه ده پاتې چې کوم زمونږ خلکو سوچ دی چې بھائی ښځه ډېره ساده ده، هغه پس پوهیږي نه، بس هغه دې صرف په کور او په کار او په دی دی کې دې ځان محدود ساتي.
د پښتون اژغورنې غورزنګ یا پښتون تحفظ مومنټ کې د ښځو ته شمولیت په اړه موناوای په دغه تحریک کې زیاتره د سیمې ځوانان دي او دوی پکې ولیدل چې یو شمېر ښځو او جینکو هم په لومړي وار په داسې جلسو او تحریک کې ګډون وکړ او د خپل حق لپاره یې غږ پورته کړ.
د ښځو په لانګ مارچ کې چې کوم شمولیت و یا چې هغوی کومې رالی او کېناستې پکې، هغه یو ډېر زیات پازیټیو سټیپ و، ځکه چې دا یو پروټیسټ چې کوم و هغه د پښتنو پروټیسټ و، د پښتنو سړی راوتی و، د ټرایبل بیلټ نه راوتی و، بیا هغوی سره هر یو پښتون دلته چې کوم مردان چارسدا د ثوابۍ چې کوم ځایم و هغوی ورسره خپله سالیډاریټي پیش کړې وه او دې ځوانانو سره هغوی ناست و. زم دوه ورځې دې مارچ ته تللی وم، ناست وم ورسره، ما ته ډېر راته ښه فیل شوه. ما ته داسې نه فیل کېده چې زه په دومره زرګونو سړو کې زه ناسته یم او زه سه ډېره اکورډ یا د فیل کوم یا ډېره عجیبه زه فیل کوم، نه داسې ما ته هیڅ فیلینګ نه. نو هلته چا تا ته کتل نه، د پسې مخ راړولو یو ډېر زیات ښه اکسپیرینس و. د ستاسو سوال ته به راشو چې د ښځو پارټیسپیشن، نو دا ډېر زیات یو پازیټیو سټیپ و. پازیټیو سټیپ ځکه و چې کوم مومنټم دی، که هغه سوشل مومنټ دی، هغه پولیټیکل دی، سیاسي دی، یو تحریک دی، هغه چلول غواړي یا د هغې کامیابی که خلک غواړي، نو هغې کې به د ښځې او د سړی دواړه برابري او پارټیسپیشن چې کوم دی هغه ډېر زیات ضروری دی، ځکه چې ښځه چې کومه ده هغه ستا د پاپولیشن، ستا د دغه چې کوم دی آبادی چې کومه ده، د هغې 50% حصہ ده. که 50 نی 50 نه بلګ یو دوه د غلان دی وی، خو ایکول پارټیسپیشن دی. او سو پر چې ایکول پارټیسپیشن نی د خزو او د سړو، نو اغا مومنټس نشي کامیابې دي. دا ډیر ښه کار وشو چې دا خزیرالې کاغه ډیفرنٹ ارګنایزیشنز نه رالې، کاغه پخپلې پرسنل کپاسټی کې رالې، کاغه ایز ا هیومنست رالې، کیا کاغه د هیومن رائټ اکټیویسټس رالې. دا یو ډیر زیات پوزیټیو سٹیپ او اور دغو یو ڈیولپمنٹ او زما دا پارا. پکار دی چې خزا او سړی په هر یو دغه وی تحریک وی هغه کې پیوزه هغه دغه روان وی، هغه نه بغیر تحریکونه کامیاب دی رشي.
دا چې د فاټا په خیبر پښتونخوا کې د شاملېدو او یا ځان له صوبا جوړېدو په اړه دوی څه نظر لري او د دغې په صورت کې به د قبایلو په ژوند څه اثرات وي په اړه یې مونا اورنګزیب وایي.
د فاټا چې کوم حالات دي نن سبا او چې کوم دغه روان دی، کوم بحث روان دی یا نه دی روان، چې آیا دا ځان ته صوبه جوړه شي یا د خیبر پښتونخوا کې د هضم شي، نو هغه خو ځان ته یو بالکل الغونته ډیبیټ دی. اسې خو به که وګورئ مانه تپوس کوي، نو او هضم کې دل یو 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 نیچرل غونته دغه دی، پروسس دی، ځکه چې مونږ آلریډي په پیښور کې آباد یو، زمونږ خلک چې کوم دی راځي دلته تعلیمونه حاصلوي، زمونږ روزګار دغه ټول پیښور او دې طرفتونو ته دی، زمونږ نیمه علاقه د دغه په سیټلډ ایریا کې پرته ده، نیمه وره خوا پرته ده، نو هغه د جغرافي د لاسه هغه ټول چې دی دا یو دغه غونته یو ماته یو نارمل غونته دغه ښکاري چې دا پکار دی چې پروسس ښکاري چې دا
په کار دی چې کی پی سره هضم شي. خاجي با چې کوم خلک چې د دې په خلاف دي چې نه هضم دل نه دي په کار ځان تسبه په کار دا ز ټیک شو غم سیدا. خو ټول نه امپورټنت او ضروری خبره چې کوم دا هغه دا چې د هغه ځې چې کوم نظام دی دا د ختم کړی شي او اوس حال ته دی کته موږ صوبه جوړول دي غواړي او کدي هضمول غواړي. خو دا چې کوم دا د پولیټیکل ایجنټ نظام دی د ایف سی آر قانون هلته چې کوم نظام دی دا چې ختم شي او په موږ باندې چې کوم د پاکستان قانون دی چې کوم نور پاکستان ته اپلای کیږي لکه د 1973 چې کوم قانون دی هغه په موږ باندې اپلای شي. چې هغه په موږ باندې اپلای شي نو بیا به موږ تاسو زموږ ښځو ته زموږ سړو ته زموږ ښځو ته به د هغې اول حقوق ورکړلو خبره به وشي اور هغه کې به د هغې دپاره ځای جوړ شي. لکه په بجټ کې د کومنګ ځانته صوبه یو نو هغه به یو بل یو پیسې به موږ ته راکړل کیږي موږ د پاره به یا پیسې مختصص کیږي. او کومنګ د کی پی سره شاملېږو خیبر پختونخوا سره شاملېږو نو هغه کې به هم موږ ته پیسې راکړل کیږي یا به زموږ په بجټ کې حصہ جوړیږي په آسان لفظونو کې. دې نه علاوه چې کوم قانونونه دي په پاکستان په کانسټیټیوشن کې نو هغه کې چې کوم قانونونه دي کاغه که د ښځې رائټس دي او کاغه د سړو رائټس دي هغه به په موږ باندې اپلای کېدل شروع شي. هغه باندې اټ لیست موږ به هغه باندې خبره خو کولی شو کنه چې بای دا د ښځو تعلیم ضروری دي دي د پاره سکولونه ضروری دي دا جنکې چې ډراپ اوټ کیږي دا دومره لو لټرسي ریټ چې کوم دی لکه زموږ په فاټا کې چې اوس دې ټایم لټرسي ریټ ته هغه سلور که 15% دی نو دا خو تعلیم خدا خو نشو کنه او نو دې باندې به خبرې او بحث شروع شي. نو ځکه اټول ناول خبره خدا دا چې دا د کم د چې کم سیستم دی یا دغه د کاغذ پولیټیکل ایجنټ دی کاغذ رواج قانون دی کاغذ جرګې قانون دی دا بس ختم کړی د دې اوس ضرورت الته نه دی پاتې الته چې د جنگ د لاسه الته آلریډي ډیر زیات تباہی شوی ده الته چې دی هغه سیستم هم اوس کار نه کوي لګیا دی. نو دا ټول نه ضروری خبره ده چې اول د پاکستان چې کوم قانون دی لکه مونږ ته هوای چې مونږ د پاکستان حصہ یو کنه نو چې مونږ د پاکستان حصہ یو نو اول د پمون باندې قانونونه لاگو کی چې قانونونه لاگو شي نو دې سره بیا دا نور ډیبیټس پر اوچت شي چې بيد خزو د لټرسي ریټ دا چې تعلیمي شراده دا ولې دومره کم ده او اولنا امپروومنټس خو برازي.
مونا په فاټا جوړ نظر لري هغه په قبایلی سیمو کې د ښځو پر مسلو خبر ده او په دې اړه د خویندو همت او رڼا غیر سرکاري ادارې په جوړونکو کې شامل ده. هغه وایي اوس وخت راغلی چې یو پښتنه ښځه هم پر خپل پښو ودرېږي دا چې په اقتصادي لحاظ د یوې پښتنې خود مختاره کېدل څومره ضروري دي. په اړه یې مونا وایي
ښځې لپاره ډېر زیات ضروري دي چې هغه خپل لګ ډیرا خپل ګټه کولی شي. یو ډیر دغه غونتې عمل دی چې کله ته کور ته ګټه نه روړې تاله ستا هغه کې بیا ډیرو خبرو کې ستا په خپل کور کې واک نه وي ځکه چې تا ته ویل کیږي چې کور خرچه خو زه چلوم کور خو زه زما د لاس روان دی نو ته خبرې پکې مکوه. نو چې کله ته ستا په خپل کور مسلو کې واک نه وي ځکه چې ته ګټه نشي کولی یا ته څه کانټریبیوټ کولی نشي ورکولی نشي اقتصادي طریقې سره یا انډیپینډنس دي نشته نو چې ستا په خپل کور کې واک نشته نو ستا به بهر بیا څه واک ستا سیاسي حقوق ته هغې له جنګ نشي کولی ته خپل سوشل رایټس لپاره جنګ نشي کولی ته د خپل لیټ سپوز ته د خپل د طلاق رایټس لپاره جنګ نشي کولی ته د خپل چایلډ کسټډي یا د ماشوم د کسټډي لپاره جنګ نشي ته ستا د کور بهر وتل تا لپاره ګران شي ځکه چې د کور د بهر د وتو لپاره چې ته خپل بل لږ آواز یو چته یا ته کوټ ته ځې کچرو ته ځې هغې لپاره پیسې پکاري خرچه پکاري. نو چې کله ته په خپلو خپو نه ولاړه یا ته هغه کانټریبیوشن ستا اقتصادي یا فاینانشل دغه دینی انډیپینډنس دینی نو ته به څه وکړې. نو اقتصادي چې کومه دغه ده انډیپینډنس دی هغه خوځو د پاره ډیر زیات ضروری دی. پاتې شو زمونږ د فاټا د خوځو خبره. زمونږ فاټا خو اول خوځي ډیر غریبه علاقہ ده، په ثرد ورلد نم لاندې فورث ورلد کې راځي، غربت ته هلته ډیر زیات، بیا غربت ته پاسه هلته غي د پاسه جنگ راغلی دی. نو د زمونږ خزا هلته چې کومه ده، سړی خزا جنگ ځپلی دی او غربت وهلی دی. کې چې کوم خوځو خپل روزګار او کار به کولم، لکه چې پی به خرسول، مال به قتل، گنڈل به کول یا بے جامی به گنڈل یا بے دستکاری کولا، هغه ټول نظام در بدر شوی دی. ځکه چې یو ځای کې خوف او حراس وی یا طالبان وی، چې هغه یو ځای دغه پمفلټ جاری کوي، هغه وی چې کور به خزه به د کوره بار نه روزي، هسپتال ته نشی تللی، تاسو بار نشی راوتی، د سړو نه دغه نه بغیر، د خپل سړو نه بغیر بهر نشی راوتی. چې کله داسې ټایپ اف دغه پتا باندې د صادر په ځای تا ته وی چې ته دا د رنگ برکا چې، نو هغه چې کوم هغه یو مایند سیټ او یو فیر یا چې کوم خوف هغه کریټ کو هغه علاقو کې، بیا دې سره سره بیا په بمباریان شوی، پاکستان آرمی والا پہ بمباریاں نیو کی دی، جنگ طالبان پہ جنگ یوڑو، نو آغا علاقی کی بس اکس لاس خپی بوئی او زان لبا روزگار یا دوٹے مروٹے برا پیدا. بیا دی نیلا دی سرا سرا ډیر خلک علاقی چې کمی دی، آغا دیر زیادی دا ڈسٹرب شوی، خلک تی رووتل الته چې لکه وزیرستان ته وګوره، نورت وزیرستان ته وګوره، هغه ټول بازارونه چې کوم دي هغه بالکل ختم شوی دي، اور هغه ځینې خلک راکوشي وي دي، هغه در په دیکه دي، او کله یو ځای کې پراته دي او کله بل ځای کې پراته دي. نو په دې حالاتو کې بس څه ځان لا کار روزګار را پیدا. نو خو هغه نه باوجود هم او زمونږ خزه ډېرې همت والا دي، ډېرې تکړه دي، اور خدای دې کې چې دا حالات ښه شي، اور دې په خپلو لاس خپې چې څه وهي، چې هغې کې نورم افرټس خپل واچي او په خپلې فائنانشیل انډیپینډنس اچیو کی. ځکه چې هغې نه بغیر تاله څوک د یو خبرې واکم تاله نه درکوي. ښځه خو اسم مظلومه ده، او چې بیا نورم حالات داسې شي، نو بیا د هغه د ښځې بیا څوک نه.
خزی د پښتني ټولنې نیمایي برخه جوړوي.
کدوی پرمختللې وي نو ټولنه پرمخزي. په داندې هلي خبرونه کې لفرخنده ست سره به ووري چې د پښتنو خصو د پرمختګ پر وړاندې خندونه سدي.
د هرې نهې یا سه شنبه او هر زیارت یا پنجشنبه په ورځ
وا د نن ورځې تاندې هلي خبرونه چې تاسو واوریده، زه فرخنده اسد درنه اجازه غواړم. د خدای په امان.
دا مشال ریډیو دا
جمهوریت ستړي مشي. آیا د پاکستان په جمهوری جوړښت کې د لګکیو نمائندګي کیږي؟ آیا په هیواد کې اقلیتونه د فیصلې کولو په عمل کې وي او کنه؟ په پاکستان کې پارلمان کې د ټولو اقلیتونو غږ اوریدل کیږي او که څنګه؟ همداراز د دې هیواد په نظام کې ښځې څومره ونډه لري؟ آیا د قوانینو په جوړولو په بهیر کې ښځې رول لوبوي او کنه؟ آیا د ګوندونو په سطح هم ښځو ته د هغوی برخه ارزښت ورکول کیږي او کنه؟ داسې نه ده. د دې او نورو پوښتنو ځواب مو د جمهوریت په نننۍ خپرونه کې څېړلی دی. له مشال راډیو سره اوسئ. اوردونکو، د هر جمهوری هیواد په جوړښت کې ټول وګړي د اساسي قانون تر مخې مساوي ګڼل کیږي. د پاکستان په اساسي قانون کې هم ټول وګړي برابر دي، خو بیا پام دی اساسي قانون کې ځینې داسې ماده شته دي چې د لګکۍ او د ښځو په اړه پوښتنې پیدا کوي. آیا د پاکستان ټول اقلیتونه په دولتي یا ریاستي سطح استازیتوب لري او کنه؟ د دې پوښتنې په ځواب کې د پاکستان قومي اسمبلی پخوانی غړی او د عوامي نېشنل ګوند یو مشر بشرا گوهر وایي، په پاکستان کې د مذهبي اقلیتونو لپاره نظام ډېر ستونزې لري.
پاکستان کې
مجدی اصلی اتونا د پارا خو چې کوم سیستم دی نو آج ما په خل ډیر فلاډ دی او هغه په وجه باندې د هغه هغه نمایندګي په ډیسیژن میکینګ کې ناراضي او که نېشنل اسمبلی کې وګورئ او که پروینشل اسمبلی کې وګورئ نو یو ریزرو سیټ ورلې ایښې دي خو هغه چې کوم دی هغه اواز پاتې کې روکشی د ټولو اسمبلیانو کې
په پیښور کې د ټولنیز او سیاسي چارو په پروفیسر خادم حسین چې په دې ورستیو کې د وسلوالو او سختریزي د مفکورو په اړه یو کتاب هم لیکلی دی وای د پښتنو په ټولنه کې لسلګونو کالونو راهیسې هر ډول لګکیان د ټولنې د هرې پریکړې او ژوند برخول خو د پاکستان تر جوړېدو وروسته د ټولنې په سطحه هم ټول لګکي استازیتوب نه لري دی وایي اقلیتونه یا لګکي یوازې مذهبي نه وي بلکې ژبني نسلي کلتوري او جغرافیایي ډولونه لري
تر څو پورې چې د سماج خبره ده نو زما خیال دی چې د تیر شوي بلا سو کالونو نه په دې سیمه کې خصوصا د پښتنو د سیمې خبره کوم نو په دې کې مذهبي اقلیتونه د ژبې اقلیتونه او ورسره ورسره کلتوري جغرافي اقلیتونه په سناسه شکل کې د جرګو مرکو یا د سماجی فیصله سازي ایسا وا او د کلتوري جون خو مکمل ایسا وا کله راځي چې د پاکستان ریاست منستر غلید نو په دې سیمه کې مذهبي اقلیتونه د ژبې اقلیتونه او کلتوري اقلیتونه زایم نمومي استازیتوب د اغې ډیر کم دی
نو لګه کوي تاسو استازیتوب ول نور کول کیږي د دې وجوهات څه دي د دې پوښتنې په جواب کې بشرا گوهر وای په پاکستان کې په دولتي سطحه ستونزې موجود دي او توپیر یا فرق د وزارتونو لکه چا پیلېږي
پاکستان کې یو عجیب څه ده چې ما نور هیڅ څه نه دي کتلې او موږ په پارلمنت کې او چا ته کړی دا یو منیسټری و د ریلیجیس افیرز او بل منیسټری و دغه ماینورټیز د په دې نه پوهیدلو چې دا د ریلیجیس افیرز والا منیسټری صرف مسلمانانو لپاره ده که ټولو لپاره ده او دا د ماینورټیز والا څه لپاره ده چې باندې دا دوه منیسټرانو ضرورت سو اوس ورته اتلسم ترمیم نه پس ورته د مذهبي هارمنی منیسټری جوړ
کړی دا خو هیڅ خبر نه چې دای کیسه خادم حسین وای د پاکستان په اساسي قانون یا آئین کې د قرارداد مقاصد په نوم ماده تر 1980 زیږی زلسیز فعال نه و تر هغه وروسته دا ماده فعال شو او پاغي کې لیدل کیږي چې هغه کس چې مسلمان نه وي د پاکستان د دولت لوړې څوکۍ لکه ولسمشری او وزیر اعظم نشي تر لاسه کولای
د پاکستان آئین کې په خپل د مذهبي حواله باندې یو خبر ډیره ابتدا کې شوې ده او هغه دا ده چې کوم د پاکستان آرټیکل 2 مې هغه د قراردادي مقاصد وي او تر اوسه پورې هغه د دې خاموشه ایسو دي آئین او بیا په 1980 لسیزه کې دا عملی ایسه جوړ کړی شو د هغه د وجنه یو هغه کس د پاکستان صدر یا صدر اعظم یا داسې مهمه عہده باندې نشي کېناسته کم چې د ریاست د چلولو لپاره ضروری او کم چې د اسلام مذهب سره تعلق نه ساتي
خادم حسین له آئینه ور اخوا هم ځنې مفکورې د دې لامل بولی چې ټول اقلیتونه د هیواد په کچ له فیصلو کولو یا تګلارو جوړولو ګرځوي
د آئین ناروستو چې کومه مفکوره د تعلیم په ځای جوړ کړی شوې ده او کومه مفکوره د قانوني او د کلتوري او سماجی ګوندو باندې مخ تر غلې د جوړ کړی شوې ده او مسلسل په مخ کې بوتلې شوې ده په هغه کې په سماجی توګه په کلتوري توګه او په ریاستي توګه د ژبې په حواله اقلیت د مذهب په حواله اقلیت یا جغرافي او د کلتور په حواله اقلیت ډېر کم ځای مومي په یو شکل کې بل شکل کې
بشرا گوهر وایي د دې ستونزې هواري لپاره اړینه ده چې د پاکستان قوانین پرته له مذهبي نسلي ژبني یا جغرافي ای توپیرا د هیواد هر کس ته یوازې د وګړي پسترګ وګوري
د دې مول د پاره وشکه چې عوامي نشته پاتې وګوري نو هغه وایي چې د څنګه یو سټیزن رائټي هغه زیات امپورټنټ دی د هغه د مذهب باندې ډیسکریمینیشن نه دی پکاره په جنډر نه دی په سیکس باندې نه دی
لکه کوي یا اقلیتونو ته د نمائندګۍ په نور کولو کې آیا سیاسي ګوندونه هم پړ بلل کېدای شي او کنه دواړه خادم حسین او بشرا گوهر وایي دا سمه ده چې سیاسي ګوندونه هم لګکیو ته همرا ارزښت نه ورکوي څومره چې پکار دی بشرا گوهر وایي په دې لړ کې ګوندونو ته لا ډیر کار کول پکار دی
پاکستان له ډیر کار کولی اوس ډیر ځای نه دا ستي چې کوم کې یو کوم سنت کې وګورو دا سي علاقې دي چې چرته میجورټي دې بل مذهب والا خلکو دي کمیونټیز دي خو هغه څوک نمائنده نشي وځول نه پاتيان انکرج کوي هغه ووټ خو اچي خپل یو پارټي لا یا بل پارټي لا او دا هغه داسې پارټي کې دنه د عمده هغه صدا سي आवाज نه او بهر یې هم داسې نه نو پارټيانو له زیات کار کولو ضرورت دی بیا چې کوم زموږ په آئین کې یا قانون کې ډسکریمینیشن دی نو هغه ختمول غواړي.
تر وقفې ورسته خراغلاست تر اوسه مو په خبرونه کې واوریدل چې په پاکستان کې په جمهوریت جوړښت کې لګاکیان زیاته ونډن لري. د هرې ټولنې نیمایي او یا هم د پاکستان په معاملې کې ل نیمایي زیاته برخه خځې جوړوي. آیا خځې په جمهوریت نظام او جوړښت کې همره استازیتوب لري چې په کار وو او که نه داسې نه ده؟ د ټولنیزو او سیاسي چارو پوه خادم حسین وایي که څه هم د دولت یا ریاست د مشرۍ څوکیو او نورو لوړو رتبو لپاره په آئینی توګه دا شرط نشته چې یوازې نارینه مسلمانانو ته به دا څوکۍ ورکول کیږي، خو په نالیکل شوي بڼه دا یو ډول دستور دی چې ښځو ته هیڅ لوړې څوکۍ نه دي ورکړل شوي. دی وایي په 1983 زیږیز کال کې چې بېنظیر بوټو وزیر اعظم شوه نو د هیواد دننه هم فتوی خپرې شوې او د سعودي عرب په ګډون ځینو نورو هیوادونو هم په دې اړه مخالفت وښود.
اگر چې په آئین کې په واضح توګه دا نه دي لیکل شوي چې دا به مسلمان سړی وي، خو عمومي توګه باندې اغستې کیږي هم دا چې دا به مسلمان سړی وي، ځکه چې تر اوسه پورې یو صدر د پاکستان ښځه نه راغلی، تر اوسه پورې یو قاضي القضاء د پاکستان ښځه نه راغلی، تر اوسه پورې یو گورنر د پاکستان ښځه نه راغلی. نو دا یو قسمت تاسو ورته ویلی شي کنه چې هغه ان سټیټډ کانسټیټیوشن هغه چې بیان کړی شوی نه وي، خو هغه یو ایسه د ریاست نظام جوړ شوی.
خادم حسین یو بل عمل دا بولی چې د ریاست او مذهبي مفکورو په استعمال تر اوسه په پاکستان کې بیلابیل قانونه له قبایلي ژوندانه ندی وتلی او همدا وجدا چې خځې په دې هیواد کې زیات رول نه لري.
دلته پاکستان کې مختلف کم قانون اوسېږي او مختلف کلتورونه زیګون کړي دي یا مخکې نه دلته آباد دي، هغه دی ریاست د وجنا یا دی مذهبي توجیهاتو د وجنا دی قبایلی ټولنې دی نفسیاتونا دی بهر راوتو لا حسی ندی شروع کړي یا حسی نکي یا دغی هغه حسی نه کامیابیږي. د هغه دوچنا په قبایلی ټولنه کې یا قبایلی ټولنو کې پیچار کی چې کوم د سړو حکومت یا د سړو فیصله سازی وي، دغه یو هغه غټ اړخ دی یا مغز دی د دې سیمې یا د دې ریاست کې د مختلفو سیمو د قبایلی کلتورونو کم چې د ریاست د مختلفو قوانینو د وجنا او د مذهب د مختلفو قسمتو جهاتو د وجنا دغه یو غټه برخه د سماج چې کومه ښځه ده هغه په سماجي ټولنیز ژوند کې او په سیاسي ټولنیز ژوند کې د حصي اغېستو جوګه شوې نه ده.
مشرا ګوهر وایي دا چې د پارلمان غړې وه نو دا سه هلې ځلې کړې وې چې ښځې د هیواد په پریکړو کې ونډه ولري.
زما په خیال کې یو کوشش شوه دی چې ښځې په ډیسیژن میکینګ کې راولې شي. موږ په نېشنل کمیشن آن د سټېټس آف وومن زه ممبر وم او موږ ټول کېناستو او موږ د یو سجیشن دار او ریکمنډیشن ورکړ چې په دې ریزرو سیټس باندې دې ډایرکټ الیکشن وشي او هغه به یو فائدہ دا کیږي چې ښځې به خپل په یو سیټ باندې ډایرکټلی الیکټ کیږي.
بشرا گوهر دا هم وایي چې دوی په دې لړکی یو قانوني لاسوند یا ډرافت هم جوړ کړی وو خو هغه منظور نشو.
موږ ټول کېناستو یو ډیبیټ او ډیسکشن وموکه او ټول پارټیانو سره کېناستو او هغه کې یو دغه فیصله داسې وشله یا کنسنسس داسې جوړ شو چې هر پارټي د پولیټیکل پارټیز اکټ کې به یو ترمیم راشي او هر پارټي به یو مینیمم 10% د جنرال سیټس په خزو لکیږي، مینیمم میکسیمم هر څه کېدای شي او دا به داسې سیټونه وي چې کوم باندې پارټي لکه د ګټې پارلیمنٹ کے سبمٹ شو آغا بل بیا سٹینڈنگ کمیٹی نا آراو نوت.
دا عوامی نیشنل گوند غړی بشرا گوهر وایي یوازې په پارلیمانی سطح نه باید گوندونه هم په خپلو آئینونو کې بدلون راولي او ښځو ته لا نور ونډه ورکړي.
پولیټیکل پارټیز چې کوم خپل آئینی هغه کې هم ترمیم پکار دی چې د هر لیول باندې اوس پارټۍ بلا ډیسیژن میکینګ فورم دي خپل آئین مطابق هغه کې هم د ښځو نمائندگی ډېره ضروری ده چې او هغه چې خپل آئین کې او کانسټیټیوشن کې هم هر پارٹی ترمیمو کې چې د خزو د یو مینیمم کوټه ضروری.
پروفیسر خادم حسین زیاتوی خزو ته نه یوازې باید مخصوصه کوټه ورکړل شي، باید سیاسي ګوندونه هم خزو ته د پریکړو کولو لپاره زیاته برخه ورکړي.
د انتخاباتو کې یو خبره اگر چې دا مهمه ده چې خزو چون کې رسته پاتې شي دي، نو هغه د پاره کوټه پکار ده. او اول د دې شوه بیا کې زی فیصد شوه دغه سره اتفاق سره لرلی شي، خدا بذاتی خود د خزو په سیاسي عمل کې او په سماجی عمل کې د ګډون ضمانت نه ورکړي. د دې دوجنه دا ضروری ده چې سیاسي ګوندونه د خزو په خپلو ګوندونو کې د فیصله سازۍ کې د شرکت لپاره لارې ګوترې خلاصې کړي او هغې لپاره انتظامي ادارې جوړې کړي او زیات تعداد کې ښځې ټیکټ والی او هغه براه راست انتخابات وکړي، نو اله به په سیاسي او ټولنیز ژوند کې د ښځو فیصله سازۍ کې د ګډون ضمانت وشي.
اوریدونکو، د جمهوریت په نننۍ خبرونه کې تاسو واورېدل چې په پاکستان کې په جمهوري جوړښت کې داسې نیمګړتیاوې موجودې دي چې ټولو اقلیتونو او ښځو ته پکې پوره استازیتوب یا نمائندگی نه ورکول کیږي. او په دې ترڅ کې نه یوازې په آئین کې بدلون پکار دی، بلکې سیاسي ګوندونه هم باید په خپلو دستورونو کې بدلون راولي. بلونه په بل موضوع وغږیږو. په مخمو ښه.